سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل په لنډو خبرونو کوو. بی پولي خبر اعلان ویلي د طالبانو حکومت تیره یوه میاشت کې 12 افغان خبر اعلان بندیان کړي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د خبر اعلانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبر اعلان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندان په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې کړې ده. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قومندان یې ور وواژه. مجاهد زیاته کړې د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی. د طالبانو حکومت ویلي د داعش دغو کسانو د کابل په جوماتونو او خانقاو بریدونه کړي وو او د برېښنا ستنې یې الوزولې وې. طالبانو وړ مورازی یعنی شنبه هم ویلي و چې د تخار په مرکز طالقان ښار کې د داعش اته جنګیالي وژلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړی. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټوټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې پر خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. تاجکستانی چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغه سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. د تاجکستان چارواکو ویلي زویر رجبوف او خورسند مازروف هغه مال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغه دوو کسانو ته پخوا 3 ځله احضار لیکونه ورستول شوي خو دوی ترې ډاډه کړې ده. نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو. دغه ډلهیز واده د سیلاب خیریه بنسټ لخوا ترسره شوی دی چې مشري د افغانستان د منحل شوي ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب کوي. سیلاب بنسټ په کندهار او ځینو نورو لوی ښارونو کې هم تر دې مخکې جوړی ډلهیز ودونه نیولي چې پکې سلګونه هغو ځوانانو ته ودونه شوي دي چې د واده لګښتونه نشوای پوره کوله. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.45، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.12، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.19، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.24، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 4.25.
خبرونو افغانستان کورونی او بهرنی خبرونو تقوا گوی تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید. اوس برا شو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو حکومت وایي د وسلوالو مخالفو ډلو د ځپلو لپاره خپل ټول ځواک په کار اچوي.
موږ به د ټولو هغو فتنګرو په وړاندې سه په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
دا وروسته له هغه چې په کونړ، کندوز او بدخشان او همدارنګه بلخ کې 4 چاودنې شوي دي. پرونه او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بی پولي خبر اعلانو سازمان ویلي چې په افغانستان کې تیر یوه میاشت طالبانو 12 افغان خبر اعلان بندیان کړي دي. رسنیز فعالان په دې اړه څه وایي؟
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمېر محصلان د لسانس له دورې فارغ شوي. دوی د طالبانو په بیا واکمنېدو ځینو نورو هیوادونو ته انتقال شوي او هلته یې د لسانس دوره بشپړه کړه.
هله داغله چې افغانستان انجن ته د مکتب دروازې او خلاصکی او شزي کارو ته ولاړې سي ولې دغه دوه حقوق د چم اسلام را کړی دي او مرته هم زموږ کلتور را کړی دي او کدار کوم چې ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوو.
د خوست د زنګلونو اور مرشوي خو اندیښنیشته چې خای دا اور بیا ولګیږي.
تر شپه دی اور لګیدل او همدغه ځوانانو اور قابو کړ او د زنګل مخنیوي وکړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کڅام طالبان د اعلی ریچ په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګدري تنه وژل شوی او ولستانه نور ټپیان دي. دغه چاودنې او پیښې په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوی دي. په دې سربیره د مقاومت جبهې دا کړی چې د پنچیر په اساره کې دیارلس طالبان وژلي خو طالبان دغه برید ردوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټر چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستي عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالي وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګرو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ وکړي د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی د منځ کې کوم اختلافات دي د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوا یې په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه وربشو نیمروز ته. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې یو سړی د ماشومان او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ نه غړي په ډزو وژلې دي. د نیمروز د امنیه قومندانۍ د رسنیو مسؤل بهرام حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورن قاتل نوم وایس دی او پر قربانیان په دوه جلا پیښو کې ډزې کړې دي.
د فرد خپل دوی میرمنې سره د څلور کوشتیانو په دوم امنیتي حوزه کې متاسفانه په شهادت رسولي او خپل خسرخیلو څلور د کورنۍ غړي متاسفانه په دریم امنیتي حوزه ساحه کې درې کسان په شهادت رسولي. یو میرمن تر اوسه پورې هم په شفاخانه کې ده او بستر ده او وضعیت صحي هم اوس فلحال تېره شپه وخیم و اوس فلحال انشاءالله ډاکټر ویلي به چې بهتره سوی ده.
خغلی حقمل وای تورن لپی کی ورسته تختیدلای او د نیولو لپاره د پولیسو عملیات روان دي. سیمه ایز چارواکی وای په وجل شو کې د مشکوک قاتل دوه میرمنې، څلور ماشومان او د دواړو ښځو د کورنۍ غړي شامل دي. روغتیایي چارواکی ویلی دي چې په قربانیانو کې د وو میاشتې یو امیدوار میرمن هم و. په هغه تصویرونو کې چې امنیه قومندانۍ تر لاسه کړي تورن سړی په داسې حال کې ښکاري چې په لاس کې کلشینکوف او په غاړه کې ګردنۍ ده. امنیه قومندانۍ د لومړنیو اطلاعاتو پر بنسټ وایي مشکوک قاتل پر یوه نجلۍ مین شوی و او غوښتل یې دریم واده وکړي خو د خپلو ښځو له مخالفت او د خسرګنۍ له فزیکي تشدد سره مخامخ شوی و. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. بی پولی خبریلانو ویلی تیری و میاشت که پا طول افغانستان کی دولس خبریلان ده طالبانو لخوا نیول شوی او زندان تا چول شوی دی. دغه سازمان ده طالبانو لخوا پا دیر دول خپل سری نیول غندل یا ول دوی غوختی چی ده خبریلانو ده خوندی توب او ده طولیز و رسنی و قانون تا درناوی وکری. خود طالبان وی ده نیول شو خبریلانو دیری قضیه جنایی دی ده دوی نن پا کاپیسا که هم ده جورنالستانو ده طولنی مرستیال عبدالحنان محمدی راپورونو پاساس چه لادره کده او طالبان پاربان دیگرم بلل شویدی. نور جزیات به دغه ریپورت که
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرونیونو په اړه د بیپولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، وروستی یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او زندانی شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډیری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دي.
البته توصیه صورت گرفته
توصیه ورته شوي او څوک نه دي مجازات شوي. یو شمېر خبریالان چې نیول شوي قضیه له رسنیو پرته جنایی دي او په څو محکمو پرې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یوه اعلامیه کې لیکلي، د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی لادره کړی. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي، هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت د اوله حصې له سیمې لادره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېښنې وړ بولي.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به یې د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به یې حل لارې پیدا کولې هغه فعال نه شي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هاخوا یو شمېر خبریالان وایي طالبان هېڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حاکمیت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلی دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1392 کال کې توشی شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې د کمیسیون له څارنې او اجازې پرته هیڅ یو خبریال ونیسي یا یې هم قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ولیږي. خو طالبانو بې له دې چې د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې کمیسیون جوړ کړي، د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې خبریالان نیولي او زندانی کړي دي. د بې پوري خبریالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تېرې میاشتې راهیسې میرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغبیک غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلوونکی او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولي او زندانی کړي دي. خو له یو شمېر خبریالانو بیرته خوشی شوي او ځینې یې لا د طالبانو په بند کې دي.
په همدې ارتباط مو له یو رسنیز فعال او د جنوبي آسیا د رسنیو د مشر ښاغلي زیا بومیا سره خبرې کړې دي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاند دي چې دوی د خپل خبرې توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاند. یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري هغه د هغو د محدودولو او تر فشارونو لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنگل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلی.
تاسو د طالبانو له واکمنیدو رئیس ترسنۍ اتمن څارلی دي، فکر کوي پرونی بدل شوی دي، آیا د دوی په خوښه شوی دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خو سانسوري وکړي له ویرې نه. فیچر ریپورټینګ، تحقیق ریپورټینګ، تحلیل تبصرہ در پول لمائن جت رہی ہے اور تحلیل و تبصرہ ہم کی گی لگ انگل نکی گی سے اگر کی طالبان منافی.
زیا بومیاو رسنیز فعال او د جنوبی آسیا د رسنیو مشر د طالبانو د حکومت د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغان امریکایي پانتون لزګونه محصلانې چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په نورو هیوادونو کې د دغه پانتون څانګو ته لیږدول شوې وي د لیسانس دوره یې پای ته ورسوله. دا نجونې وایي هیله یې درلوده چې زده کړې وکړي او خپل وطن ته کار وکړي، خو دوی اوس په داسې شرایطو کې فارغې شوې چې له خپل هیواد لیرې دي او په افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او د کار اجازه هم نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو له راتګ وروسته چې د افغانستان امریکایي پوهنتون وتړل شو، د پوهنتون ډېر محصلان په نورو هیوادونو کې خپلو څانګو ته ولېږدول چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. له دې ډلې 28 کلنه زحل احمدزی چې په 2019 کال کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د حقوقو په برخه کې زده کړې پیل کړې وې، نن په قرغزستان کې د دې پوهنتون د منځنۍ آسیا له څانګې فارغه شوه. زحل وایي سره له دې چې په افغانستان کې له نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق اخیستل شوی، بیا هم دا او نورې ټولګیوالې چې تازه فارغې شوې دي هیله لري چې د وضعیت په خکېدو سره بیرته افغانستان ته ستنی او د خپل وطن دردونو ته مرهم شي.
تقریبا 20 دخترو بود کې فارغ شاوخوا 28 انجونی وی چې نن فارغ شوې، که څه هم ټولې نهلی دي او فکر کوي چې په شرایطو کې د وطن لپاره څه نش کولای، خو د وخت مهال لپاره مقصد دا چې وطن ته ستنی شي او هغه زده کړې چې کړې دي وطن ته د خدمات او مرستې لپاره وقف کړي،
په افغانستان خدمت کنن او کومک کنن.
اغلی احمدزی وایي دا چې په وطن کې شرایط سم نه دي او طالبانو د انجونو ځي تړلی او خځې کارت نه پریږدي. په بهر کې د افغانستان امریکایي پوهنتون تازه فارغانی هڅه کوي چې وطن ته د تک پر ځای د ماسټرۍ دورې درسونه پیل کړي. پښتنه دورانۍ د افغانستان امریکایي پوهنتون بله محصله وه چې نن په امریکا کې له دې پوهنتون څخه فارغه شوه. اغلې دورانۍ هیله لري چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د کار فرصتونه برابر شي چې د دوی په ګډون ټولې هغه نجونې او ښځې وطن ته راستنې شي چې زده کړې کړي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره څه کولای شي.
هیله دا غواړي چې افغانستان نجونو ته د مکتب دروازې او خلاصکي او ښځې کارو ته ولاړ شي، ولې دغه دوه حقوق دي چې اسلام راکړی دي او موږ ته هم زموږ کلتور راکړی دي او که دا رقم اوسي ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کو او چې کوم لاسته راوړنی دی هغه غواړم چې په خپل وطن کې چې کار کوو دغه د وجراګي نن په دا باندې چې یو افغان شزم یا یو افغان مهاجر هم هغه د وجراګي.
د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته د افغان امریکایي پوهنتون د 200 محصلانو لمنځه تر نیمایي ډېرې د دې پوهنتون د قرغزستان او عراق څنګه ته ولېږدول شول. ځینې امریکا ته لاړل او ځینو له افغانستان څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیب کړل. چې نن د دې پوهنتون په لسګونو افغان محصلان چې نجونې هم پکې وې فارغ شول. د دې پوهنتون فارغانې وایي په دې نیت زده کړې پیل کړې وې چې په افغانستان کې به کار کوي، خو د شرایطو له بدلېدو او د طالبانو د حکومت له محدودیتونو لګولو وروسته دا سخت ښکاري چې په وطن کې د کار او خدمت هیلې پوره شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او په دولتي ادارو کې د ډېرو ښځینه کارکوونکو د کار مخه هم نیول شوې او په کور ناستې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږیاست ورزو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ده.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت په یو ځنګل کې د اور لګېدو وروسته د دغه ولایت اوسیدونکو نن غرمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا پیښه په قصدي ډول شوې، خو دا نه وایي چې دا کار چا کړی دی. دوی وایي اور 90% د خوست اوسیدونکو له لوري مار شوی، خدا چې په ځنګل کې سکروټي شته او شمال هم لګیږي د اور د دوام سبب کېدلی شي. په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا اور د موساخیلو او قلندر ولسوالیو ترمنځ په ځنګل کې د یکشنبې په ورځ ناوخته ولګېد چې د لاملونو د معلومولو په خاطر یې څېړنې پیل کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خوستی ځوانان وایي د دې ولایت په یو ځنګل کې اور لګېدلو یې د سترګو خوب تښتولی چې له همدې امله یې د اور وژلو په خاطر شپه په ځنګل کې تیره کړې ده. د خوست دوه اوسیدونکي نقیب الله ځلان او احسان الله سعادت چې د اور مهارولو لپاره سیمې ته تللي د سترګو لیدلی حال داسې راته بیان کړ.
دا چې لږ ساحه پراخه ده، یوه اندازه برخه سوځېدلې ده، چلغوزی ونه هم له منځه تللې دي، د نختر ونه هم له منځه تللې دي. وخت خبر شو لو په لاسو بجو روان شو، نږدې 2 بجې دی ور چې کوم ځای کې ور لګیدل او هغه ځای ته ورسېدو. ځوانانو په نشتو امکاناتو ټول شپه او د نن ورځ مونږ لګیا یو، ورم تر 90% پورې کابو کړی دی.
د خوست اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د ځنګلونو د ساتنې لپاره د هغو کسانو ته سزا ورکړي چې په ځنګلونو کې اور بلوي او سوځوي. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا اور لګیدنه تاییدوي او وایي د لاملونو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو د خوست والي ویان اختر محمد اکرم ازادي رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې اړه باندې څېړنې روانې کړې دي چې عاملونه پیدا کړي چې د سدې وجنه د اور لګیدل وروسته به پایلې سره شریک شي.
نوموړی وایي چې لګېدلی اور تر ډېره حده دا دوی د حکومت او سیمه ییزو خلکو له لوري مهار شوی، خو هڅه کوي چې په پوره ډول یې مهار کړي. په خوست کې د طالبانو د کرنې ریاست وایي په هغه ځنګل کې چې اور لګېدلی دا نورو ونو تر څنګ د ځنغوزۍ ونې هم شته چې ساتنه یې ډېره مهمه ده. له دې مخکې د نورستان او کونړ ولایتونو ځنګلونه هم د اور خوراک شول. د چاپیریال ساتنې متخصص میرویس خوګیاڼی د ځنګلونو اور لګېدنه د ژوندیو موجوداتو او چاپیریال لپاره خطرناکه بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی دا چې موږ د اور وژنې عصري وسایل باید ولرو، دویم د شنو قطو موجودیت یا په ځنګلونو کې د محافظانو یا د عسکرو د دوو خلکو موجودیت یو سیستم بل ډېر زیات مفید او ډېر زیات پټول نړۍ کې په کار وړل کېږي چې هغه دغه د ایرلی ورننګ سیستم پر انګلیسي کې ورته وي، یعنی مخکې د دینه چې واقع رامنځته شي ځینې سیګنالونه او پیامونه عاجل ثبتېږي او هغه هماغه مشخصو کسانو ته په موبایلونو کې ډیوایسونو کې راځي چې په دغه ځای کې اور ولګېدو. یعنی تاسو یقین وکړئ که چېرته په ځنګلونو کې اور ولګېږي او په اولو شیبو کې څوک خبر شي دا ډېر په اسانۍ باندې مړه کېږي.
ښاغلی خوګیاڼی په ځنګلونو کې د اور لګېدو اساسي عوامل طبیعي پیښې لکه تالنده، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي چې په خبره یې حکومت باید دې مسایلو ته متوجه وي او په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غواګی است. اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړې ده. دا سړی 40 کیلومتر هر ورځ مزل کوي څو ټولګي ته ځان ورسوي او هلته 200 زده کوونکو ته چې اویا انجونې دي بیلابیل دینی، ساینسي او فزیک او ریاضي کتابونه او درسونه وروښي. زده کوونکي وایي چې باید د دوی ښوونځی رسمي شي څو مرستې ترلاسه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوخت دي دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوچي په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې توري او تنګي زړی کوټې لري د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتر مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
پینزوس مسجد په دې قریه کې وجود لري، تقریبا تر څلور نیم پینزوس زرو نفرو پورې په حدودو کې نفوس کېده دي. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوان د بلوچستان په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یو کرایي کور کې جوړ شوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا څلور وطاق لري، دا څلور وطاق بدون د برښنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دلته نه دي منظر چې موږ د ماشومان د سبق ووایي. دا فت وایه موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات ډېر شاګردان ته پیدا کړي جوړ کړی چې موږ راولاړ شولو کلام کتابچه تخته څه به اول وکړو تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شبینات ته ښوونځي ته فار راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي، موږ ته ورسره شي راکي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې راکي، موږ د ولس دا غواړو چې موږ ته خیمې راکي، موږ سره ته ناکي.
زه بلوچي اوسېدونکی نوم یې امانلا دی. تختي ودلې مکتب وایي نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختې لرو نه بستې لرو. یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه چناپ لرو، دا شان په کور رانیولی دا فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت څخه دا غوښتنه چې موږ مکتب ور رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، همدغه جرا کې او نور
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅه پیل شوې. خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپله شخصي مځکه ورکړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
اوس هم ستاسو غږونه
د خشو د ولسوالۍ څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته مې دا پیغام دی چې ستاسې د نظام د راتلو ټول اولس خوشحالي کوله، خو متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډېر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. ستاسې علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده، ستاسې په نسبت ټکول کېده، اوس ستاسې په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي او په حکومت کې هېڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله من یم چې په افغانستان کې وي مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هېڅ ملاتړ ورکړ نه.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ، زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نر لاس واخلي، دغه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکې د هند دغه دخوا د برتانیې دخوا د امریکې دخوا د دې لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی هېڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا زدی کینه نه ده چه ده منگه خو نیست نبود برو به خدای چه 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 بگه لرو سبای نلرو سبای لرو بگه نلرو دا ولی ظالمان مون بانده مسالت شله و دا دیو پروردگار میره بانی که چه چه مومن قتل که دا غزه دا جزا جهنم دا همیشه ببکی دا خدای غزب دا خدای لعنت بورباندی عد له عذاب عظیما ولوی عذاب که بگرفتاری دی ولی دا چکی ملت خود حکومت باندی آباده ده دی موټه کلک نیولې دی چې ولا کړنه واخلي نور سونه وای ما ډیر وای ما هیڅ پیدا نه کوي پروردګار دې تاسو خوشاله لري دای موږ آوازونه پیغامونه نشروي خدای په امان په الله مې سپارلی.